دا مشال رادیو دا او د محل په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د پنځ شنبه زیارت را زو د 2022 کال د اکتوبر 8 نیټه ده. د مشال رادیو په ورستي خبري غړي کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم پروانه خبرونه کې مده پاکستان پر سیاسي حالاتو خیبر پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه پر راپورونو سربیره شننی او تبصری درته راوړي دي. خو تر دې هر څه وړاندې د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب امیر واوري.
پاکستان د پوځ او استخباراتو چارواکي وایي د خبریال ارشد شریف د وژنې حقایق راسپړل ضروري دي. په هرات کې وی چاودنې د الفاروق قلی اردو 15 صحی پرسونل وژلي. په ایران کې په یو زیارت د برید قبل لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. خبرونو تفصیل د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم منجوم او د هغه هیواد د پوز ویان جنرال بابر افتخار نن په یو خبري غونډه کې ویل د خبريال ارشد شریف لمړني سره د تړلو حقایق راسپړل ضروری دي. دوی وایي دا کار ځکه ضروری دی چې لوجه د پاکستان په ادارو مشرتابه او د پوز پر مشر نیو کې کیږي. د ایسای مشر جنرال ندیم منجوم خبري غونډه ته ویل
ارشد شریف صاحب کے جو میرے متعین آفیسر ہیں
دا ارشد شریف پاڑا چکم ما سره معلومات دی دهغه لمخي زمان لاند کارکونکو افسران سره دهغه خي اړکی وی نو زل دی خبر سره اتفاق نو کوم چې گینیز ما کسانو با هغه ته دړکی ورکړی وی ک استابلیشمنت غوخته چې هغه دی له هوا د ونوزی نو آیا هغه با پدی توانی دی چې ملک فریق دی
تو کیا وہ ملک چھوڑ سکتے تھے.
د پاکستان مشهور خبریال ارشد شریف د اکتوبر په 28 د کینیا په پلازمینه نیروبی کې وژل شو. د هغه هیواد پولیس وایي کله چې د ارشد شریف د ګاډي موټروان په امنیتي پوسته کې خپل موټر ونه دراو نو هغه پلی ډزې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کوي. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدل او یاد هیواد ته به دا لومړنی رسمي سفر وي. د پاکستان دولتي راډیو پر خپلې ویبپاڼې نن لیکلي چې دا دوره به د دوه ورځو وي او د سفر بلنه ورته د چین وزیر اعظم لی کیانګ ورکړې وه. شهباز شریف د روان کال د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې د یوې سرمشریزي پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره هم ملاقات کړو. د رسمي ملاقاتونو تر څنګ به د دواړو هیوادونو مشران په دوه اړخیزو سیمه ییزو نړیوالو مسلو هم وغږیږي. د افغانستان په لویدیز کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلی اردو 15 صحی پرسونل وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت په خپل ټویټر دا خبر تایید کړي. په بیان کې د چاودنې دقیق ځای نه دی په ډاګه شوی. د بیان له مخې برید نن سهار د ناپېژندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډول موټر وشو. الفاروق قلی اردو په هرات کې میشته د افغانستان د سول لویدیز ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو لویه پوځي اډه ده. په ایران کې په یو زیارت د برید له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. سرکاري رسنۍ لیکي چې دا برید پرون د هیواد په جنوبي برخه کې د شیعه مسلمانانو په یو زیارت باندې ترسره شوی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید سیمواري قبوله کړې ده. دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې پرون د ماښام د لمانځه پر مهال یو وسلوال تن د شیراز ښار په شاه چراغ مسلمین زیارت کې د ډزو په برید کې لږ تر لږه 19 نور کسان ژوبل کړي هم دي. ایراني چارواکي وایي بریدګری نیولې ده. تر دې وړاندې په راپورونو کې د 14 کسانو د وژل کېدو او د 30 نورو د ژوبلېدو خبر ورکړل شوی او دا هم ویل شوی چې ډزې 3 کسانو ترسره کړي دي. خو وروسته د کاظم موسوي په نوم یو ځایي چارواکي دولتي ټلویزیون ته ویل چې د پیښې تر شا یو ترهګر لاس درلود. دا برید داسې مهال ترسره شوی چې د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د مظاهره کوونکو د آرامولو په هڅو هم بوخت دی. د مظاهرې د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې نجلۍ د مرموز مړینې نه پس شروع شوې. نوموړې د سپتمبر په 14 مړه شوې وه چې پرون د سلویښتۍ د مراسمو پر مهال د ایران په ګڼو ښارونو کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ دا خو ډب راپورونه ورکړل شوي. د نړیوال شل اوریز کرکټ کپ په لړۍ کې نن په استرالیا کې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ لوبه روانه ده. زیمبابوې له ټاس ګټلو وروسته لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. دوی لږ شېبه وړاندې پورې په 12 اوورونو کې د 3 لوبغاړو په زیان 15 منډې جوړې کړې وې. نن تر دې وړاندې 2 نورې لوبې وشوې چې پکې هند، نیدرلینډ او جنوبي افریقا بنګلادیش ته ماتې ورکړه. په استرالیا کې د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لوبې د اکتوبر په 14 پیل شوې چې د نومبر تر 14 دوام کوي. خبر نو پای
دا مهم خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. او په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ویلي چې عمران خان په پټه د پوز له مشر جنرال باجوا سره ملاقاتونه کوي، خو په ښکاره بیا پر هغه د غداري تورونه پوري کوي. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ISI مشر ویلي له رسنیو سره مخامخ خبرو کولو ته مجبور شو. د سیاسي چارو یو پوه په اړه وایي،
د عمران خان بیانې چې وا بنیادی دوران په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کولو فوج کنټروورشل شو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د خپلې صوبې د بجلی د حقونو ترلاسه کولو لپاره تګلاره جوړوي چې انتظامی او عدالتي خندونه لري کړي. خو بس بای اسمبلی کې د وزیرستان استاذ میر کلام وزیر وایي حکومت باید عملی ګام پورته کړي.
په دې باندې سیریس کار ونه شي، صرف دا یو منصوبانه، دلته نورم ډېرې داس منصوبې دي چې د دیو جن پاتې دي او د دیو جن سرته نه راسي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک څنګه لخوا د صحتمند معیاري او غذایت ډک خوړو پیژندنی د ورځنی میله نن هم په پېښور کې دوام لري. په هان وای چې په خیبر پښتونخوا کې تر 80% زیات ماشومان او میندې د خوړو د کموالي لوجې د قد او وزن له کموالي سره مخامخ دي.
کی پی کی کې 80% تقریبا دومره مال نریشمنت دي چې هغه ډېر انډر ویټ دي.
پر دې سربېره په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپور هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو خبري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو او ویب ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن موریدلای شي. دغه اپ تاسو له ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه خپل سمارټ موبایل فون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شي. اوس راځو له خپل لومړي راپور. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر ویلي د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې بې بنیاده او درواغ خبرې کول انتهایی نامناسب کار دی. لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه په رالپنډی کې د پوز په مرکزی دفتر کې یوې خبري غونډې په وینا کې ظاهرا د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان تورن ته په اشاره زیاته کړه چې پوز او هم د دې ادارې کلک پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاسوهنه نه کوي. عمران خان له تیرې سمدې راځي د خپل ګوند په ولسی غونډه کې د یو چالو نوم اخیستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثر ورکوي چې ګواکې پوز اپوزیشن ګوندونو ته په لاس ورکولو د ده حکومت ړنګ کړ. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال هارون بچا را کوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بې ساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوسټ او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې د مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دیوائی تا یو چاہتا میر جعفر و میر صادق وائی او شواہد در سرنوی نو ظاہر دا دا دے چه سمرا ہم مزمت خوشی کم بوی. دا سریحن پر دروغ ولاله و نظریه دا. دا نیوٹرل، غدار او زناور کلیمه دا دیل پار نکار ولکی گی چکنی پوز دا غی مشر یا زما اداره ISI غداری کرده دا. دا دیل پار هم ندا چکنی دا دارو غیر آئینی و غیر قانونی کارونه کرده، بلکه دا نمونه ورتزکا خستل کی گی چه پوز ل غیر آئینی و غیر قانونی اقداماتو انکار کرده. اسٹیبلشمنٹ تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے.
د ISI مشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت ړنګ شوی دی. په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ISI د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکارا کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه. د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوي کولو ته اړ کړ.
عمران خان ته تومره زور ورکول او دغه بیانیا او خلیت تومره اهمیت ورکول ای کی د ایسای خپل لاس دی. نو د دې څخه ځوان یې خپل غلطیان لاته ایسای دې ځای ته مجبور کړ شو چې راشي خپل صفایانه ویش کی. نو کله چې پوښي په دې باندې چې بایکو دا کی سیمون خو نو موږ ته فائدہ نه کوي، موږ ته نقصان کوي. نو خدا دې دې نه یو خواته شو، خدا ضروري نه چې دا څه وکړي.
د ایسای مشر لیفټنانټ جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20مې په خبري غونډه کې دا وکړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوه ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړی و، خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاسوهنې پر پریکړه ټینګ ودرید.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان د پوز دوه لور پړ مشرانو ویل دي چې د شخصي ایر وای نیوز ټلویزیون په خواني خبريال ارشد شریف ژوند په هیواد کې لګوار سر مخامخ نه او هیڅ پاکستان پر شوډو ته نو مجبور کړي. د پوز د اماډیکو دفتر آی اس پی آر مشر جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 20مه پرالپنډي خبري غونډه ول چې د دې مخه په کینیا کې د ارشد شریف وژنه او سره پر تړلو حالات خبره ول. ارشد شریف د اکتوبر پر 20مه د کینیا پولیس په ډز وژل شوی وو. هغه ویل ول چې د شریف ډرایور ته پر امنیتي پوسټه د درېدو اشاره وکړه، خو د هغه لخوا د ګاډي نه درول ورسته ډز ور باندې وکړي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې خپل همکار خان سره خبرې کړي او په لومړي سر کې مو د پوز د ویاند او استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر لخوا د ارشد شریف تر وژنې وروسته حالات سره پوښتلې دي. نوموړي په ځواب کې وایي
د ترجمان او دغه رنګ ویاند او دغه رنګ د آی اس آی مشر دواړو اولنې خبره خو د ارشد شریف په اړه باندې دا وکړه چې هغه ته په پاکستان کې هیڅ خطر نه و. دویمه خبره دا وکړه د آی اس آی مشر دا وویل چې ارشد شریف په بهر د پاکستان تللی وو، نو بیا هم د چې کوم نور خلک دي معاونین دي هغه سره په رابطه کې وو او هغه دا خواهش مو چې هغه پاکستان ته واپس راشي. او دی دواړو د فوج ویان او دغه رنګ د ایسای مشر دا وویل چې کوم د دغه قتل د دغه وجنې لپاره کوم یو عدالتي کمیشن به جوړیږي یا یو تحقیقاتي کمیټي جوړه شوې ده، دا هغه نتایج ته به انتظار پکار وی. بل د ایسای مشر دا خبره وکړه چې کوم تحقیقاتي کمیټي د دغه پاکستانی جرنالیست د وجنو تحقیقات لپاره پلټنو لپاره جوړ شوی و، په هغه کې د پخپل د ایسای چې کوم ممبر شامل وو هغه د لری کړ چې څوک دا اعتراض نه کوي او د چې کومه کمیټي دا هغه به طرفه او په ازاده سره خپل کار وکړي. نو د دې داو چې د دغه قتل په بنیاد باندې د فوج پاړه باندې ډیر بیانونه ورکړي شو، د ایسای پاړه باندې بیانونه ورکړي شو، بیا لګ د فوج کوم ترجمان دی هغه د ارشد شریف چې څنګه هغه د پاکستان نه لاړ هغه د دې تحقیقاتي چې څنګه هغه لاړ د چا په وینا تل دی. د دا وی چې ارشد شریف د پیښور نه د خیبر پختونخوا د حکومت په پروتوکول سره د هغه په گاډو کې هوایی میدان ته ایرپورټ ته وړل شو او د هغه ځای نه هغه بیا دوبه تا ولتلی او داګه نورسته بیا کینیا ته تللی. خو دا وی چې د فوج په دغه کې ایس رول نشته، د دیو سره یو خط تعلق او د دیو سره رابطه و. نو اول خدا خبره و دی د دواړو ټینګار داو چې انتظار دی وکړي شي چې کمی کمیټه جوړ شي وي دی هغه سره نتیجې مخه ترازی. دا د دی اول ورنې نقطه و په دې خبري کانفرنس کې.
مننه تر خان صاحب. بل پرسته مې دا کوله چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر د پاکستان تحریک انصاف پر مشر عمران خان، یعنی دا هغه نوم خو یاد نکړي، خو هغه ته اشاره وکړه چې دوی همیشه د پاکستان پوز یا استخباراتي ادارو باندې د غداري تورونه یا د سازش تورونه پوری کړی دي او نیوکه باندې کوي. لڅمو دې راهیسې کله چې دوی له حکومت لري سوي دي، نو دغه تورونه ته د آی اس آی مشر څه وویل؟
اول خو چې کوم خبری کانفرنس یو نیم ساعت یو نیم گھنٹه وو نو ما خپل ټول واورېده داغه بنیادی نقطه هم ټول چې واکه هر نقطه واکه د پاکستانی دغه صحافی وجنه وا کاغه د عمران خان لخوا چې کومه بل خبره کیږي چې د حکومت هغه بدل کړی شوی دی د لریکلی شوی دی هغه یو خارجي سازش شو دا هم د خبری کانفرنس دویم نقطه وا دریم بیا نور چې کومه مسالې دی په پاکستان کې او عمران خان دا خبره کوي چې کله دغه دار رو مخلي کړس د ټولو جوابونو د پاره دا خبری کانفرنس را بدل شي نو تاسو چې کومه پوښتنه وکړه د عمران خان پاړه باندې عمران خان نوم دی بالکل وانه خسته لیکن اول خلا اول بنیادی کله شروع کو خبره دا غا چې عمران خان دا وی چې د امریکای نه دته غواښره د حکومت ته او بار بار د خبر ذکر کی نو د فوج اویان ول دا وی چې دا خبره دروز ځکنه دا چې په خپل باندې دی وی چې د فوج مشر جنرال باجوا عمران خان ته دلته په کامرا کې د مارچ یو لسمه نیټه دغه موضوع سره پاره باندې باس وکړو رستو بیا سو واره چې مې غونډه شوی وی نو دی دا وی چې په هغه کې د ټولو امنیتی ادارو دا نظر وو چې دا سازش نه دی دا سفیر خط چې وو په دې کې داسې دل سفیر یو خپل د پاکستانی سفیر یو خپل رائے وا چې هلته څه شوي دي لیکن د ټولو دا نظر چې دا سازش نه یو دغه ته جواب ورکړو دریم چې دلته نن سبا یو بل ته موضوع یو توده موضوع ده چې د عمران خان فوج سره خبرې روانې دي یا عیسائی سره خبرې شوې دا تصدیق د عیسائی مشر وکړي نو دې دا وي چې یو خو عمران خان فوج ته غدار وایي میر جعفر ورته وی میر صادق ورته وی نو دویم دا چې عمران خان د عیسائی د مشر دا داوا وا چې هغه په پټه باندې فوجانو سره و عیسائی سره ملاقاتونه هم کوي نو کدا غداران دي دا پښتنه وکړه نو دوی غداران دي نو ولې به عمران خان په پټه باندې خبره کوي دریم یو بل موضوع چې پاکستان کې توده ده د جنرال باجوا د پاکستان د فوج مشر توسی ده نو د دوی د عیسائی مشر دا وی چې د په یو غونډه کې شریک وو چې پاره کې عمران خان په خپل جنرال باجوا ته تر نامعلومه مودې لفظ استعمال کړ په انګلیش کې دغه غیر مویا مدته د استعمال کړ نو هغه دا وی چې یو خو جنرال باجوا ته دغه دار وای نو بیا ولې عمران خان په خپل هغه ته د یو نامعلومه مودې پورې د جاری ساتلو ولې دا تجویز ورکړ نو بهرحال لکه حیرانتیا خبره دا ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې شاید اول ځل وي چې د عیسائی مشر یو مشر دغه رنګ میډیا ته راښکاره شو او میډیا جوابونه کوو دویم دا ممکن ده چې په دې باندې تنقید زکه وشي چې ټولې یو خو د فوج ترجمان او د عیسائی مشر په خپل باندې خبره کوله چې دا فیصله شوه ده تیر کال فوج او استخباراتو کړی د انټیلیجنس دوی په سیاسي معاملاتو کې هیڅ رول نه لري دوی دا وځه د جنرال باجوا فیصله نه و بلکې دا د ټولو مشترک فیصله و خو سوال دا دی چې ولې د فوج ویان او د عیسائی ویان ټول خبري کانفرنس یو نیمه ګڼه دا غي موضوعات ټول سیاسي و خو بهرحال دوی چې دې ځکه مجبور شو چې خبری کانفرنس وکړي جوابونه ورکړي د په تیر کال په 28 د اکتوبر د عیسائی مشر ټاکل شو او دا اول ځل چې دې راښکارم شو یو د کیمرو مخې ته او خبرې مکړي نو بهرحال زما نظر دا هم دی چې په دې باندې یو دبا وو ځکه چې هغه خبرې دومره زیاتې کیږي او نه یوازې د عمران خان نه نور خلک هم کوي تحلیلګر هم کوي تجزیه نگار هم کوي سوشل میډیا باندې خو هر وخت فوج د بحث یو موضوع وي زما خلک دې مجبور شول چې یو فشار پې وو چې راشي په خپله باندې ځینې جوابونه ووایي اوس به وکتي چې آیا دې خلک مطمئن کړی شي او کنه
مننن تر خاص زما ورستۍ پوښتنه دا ده کپلن ټوکی جواب راکړي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی دی چې دی به د اسلام آباد پر لور د اکتوبر پر 28 یعنی سر له سبا څخه لاریون پیلوي له لاهور څخه د دې پیل کوي لانګ مارچ بکوي په دې اړه څه بحث وسو په د خبري غونډه کې یا دوه پوځي مشران څه جواب ورکړي کنه
دا هم د خبري کانفرنس په اخیری لمحو کې چې کله وو دا یو موضوع و ډېر پوښتنه وشوي د دې دواړو جواب دا وو د فوج د ترجمان او د عیسائی د مشر چې د دوی په دغه لانګ مارچ باندې هیڅ اعتراض نشته او هغه د هر چا آئینی او قانوني حق دی البته دوی دا خبره وکړه که جمهوریت ته نقصان رسی یا ملک ته نقصان رسی بې ثباتی پکې راځي عدم استحکام راځي نو دوی به بیا خپل آئینی ذمہواری پوره کوي دا ردی جواب وو دوی چې د عمران خان د لانګ مارچ نه هیڅ چاته او تشویش نه وی د عیسائی مشر په دا خبره وکړه چې سپریم کورټ لانګ مارچ اجازه ورکړي دا البته چې امنیت ته پاغه موقع باندې ټینګ ویني ځکه چې فوج طرف شوی دی دا کورونو چارو وزیر ویلی دی چې د امنیت ټینګولو لپاره فوج ته دی د پاکستان د آئین د لاندې درخواست دی دا غي دی وې چې او آئین د آئین لاندې د ادبی راځي موضوع که مرکزی حکومت دی د امنیت لپاره وړي دی با هغه سره مدد کوي نو معنی دا چې فوج به تیار وي کله مرکزی حکومت غواړي چې فوج دومره شي او دغه یا مخنیول کیږي یا هر څه بیا روس پکیږي، نو دې دا و چې هغه فوج باغې لپاره تیار وي چې د مرکزی حکومت په وینا باندې فوج یې پځای شي.
د مشال رادیو همکار طاهر خان وو چې نن یې په راولپنډۍ کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر لیفټیننټ جنرال ندیم انجم او د پاکستان د پوځ ویاند لیفټیننټ جنرال بابر افتخار د خبري غونډې په اړه معلومات شریکول.
د صنعتونو او تجارت لپاره
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او وزدو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي صنعتونو او کارخانو ته د خپلې صوبې د بجلی ورکولو په لړ کې د انتظامی او عدالتي خنډونو لرې کولو لپاره تګلاره جوړوي، خو په صوبې اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو مشال رادیو ته ویلي چې که څه هم په صوبې کې د بجلی پیدا کولو پروژې سرته رسیدلې دي، خو حکومت ورباندې اختیار نه لري. د دې په خبره باید صوبې حکومت له وفاقي حکومت سره دا معامله په جدي توګه حل کړي. په دې نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د صنعتونو او تجارت لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان د اکتوبر په 18 نیټه د صنعتونو د محکمې د چارواکو او د صنعتي زونونو د پرمختیايي ادارې د صنعتکارانو د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د پیهور بجلی پروژې د لاري دوی د ګډون صنعتکارانو ته په ارزانه بیه د بجلی انتظامات برابر کړي وو، خو په اسلام آباد های کورټ کې په دې د سټی آرډر لوجی د پښتونخوا د حکومت په دې ګام کې قانوني رکاوټونه راولاړ شوې دي. عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د وفاق د توانایي ادارې نپرا سره د خبرو اترو د لارې اول د معاملې حل کړي او د سرکاري وکیلانو سره هم په دې اړه مشاورت روان دي.
ګوره داسې کار دی چې ویلینګ اف الیکټریسټي دا پسنه کې مشتري ویلینګ کیږي او چوک استا صوبیل چې خیبر پختونخوا ته او شهر راشي نټول پاکستان ورته خیال شي او په خېټه کې دړ شي. نو ویلینګ چې موږ یو سکسسفل ایکسپریمنٹ موږ په غدون کې 18 میگا واټ اوپن ټرانسپیرنٹ طریقې سره انډستریست ته ورکو 8.5 روپے یونټ موږ ورکړو او 19 روپے سر پلس دا غي لریټو نوخه کافی کوښښ نه غیلم ملایو دو او په کې دا پیسکو تم د ویلینګ هغه کم کرایه ده هغه ملاوي ده. بیا د ملتان ډسکو او د حیدرآباد ډسکو یوځای شو دی په موږ کیس وکړو چې یاره دا دغه چې دی نو دا داسې چل دی او دا داسې چل بیا نه پره شو بیا یو لویه مسله شوه.
د صنعتکار زاهیدالله شینواري نمی د ویلینګ د طریقې کار لاندې په صنعتکارانو د یو صوبایي حکومت د خپلې بجلی د خرڅولو او صوبایي حکومت ته په دې لړ کې د راولاړې شوې ستونزې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
د بجلی د ډیسټریبیوشن چې دی او ټرانسمیشن چې دی چې هغه ته نېشنل ډیسټریبیوشن اینڈ ټرانسمیشن سیستم ان ٹی ڈی ایس چې دی دا اجازت چې دی چاله نور ان فلل نور کې دا لایسنس ډېر په مشکل سره ملاویږي چې ته په خپل باندې بجلی جوړم کې او بیا یې خرڅم کې او ډیسټریبیوشن سیستم هم ورته جوړ کې. نو د دې یو حل بیا دا راوته و چې فرض کا زونګه چې کومه صوبایي اداره ده پیډو چورته وي پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن کاغه چرته هایډل پروجیکټس جوړي په دې غرونو کې په دیر کې په سوات کې په چترال کې او هغه بجلی د وابړې په سیستم کې اچي او بیا دا بجلی مونږ فرض کړو په خور کې الو یا غدون انډستریل اسټیټ ته پاره الو یا پر شکه کې الو نو د دې وابړې ته به مونږ ویلینګ چارجز ورکو د دوی د سیستم چې استعمالو دا غي چارجز. نو دا په قانون کې شته دی او په دې باندې دو درې څلور پروجیکټونه شویم دي کنه او د دې سره ریټ سم شته دي، خو بد قسمتۍ سره چې کله دا غدون کې پیهور کانال والا په دې طریقې باندې اکشن وشو او کارخانه والا واخستو نو هغه نه پس حیدرآباد چې کوم الیکټریک سپلای کمپنی دا هغه په دې باندې سټی آرډر راخسته او دا یې چیلنج کړی دی.
د پښتونخوا د خپلې بجلی د پروژو نه علاوه اوس مهال صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې د هغه بقایجاتو ترلاسه کولو کې هم د ستونزو سره مخ دی، کومه بجلی چې د پخوانی ډیمونو د لارې د پښتونخوا په اوبو جوړیږي او صوبایي حکومت ته د ګټې ځینې برخه ورکول کیږي او صوبایي حکومت دا هم ویلي دي چې که موجوده وفاقي حکومت دا معامله نه حل کوي نو دوی به د بجلی د بقایجاتو مسله عدالت ته وړي، خو په موجوده اتحادي وفاقي حکومت کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي کله چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت وو نو هغه وخت صوبایي حکومت د دا ډول ستونزو هوارولو لپاره خپل کردار نه و لوبولی.
د دې مرکز کې حکومت او پکار و چې دی د بیلای خبره کړه ویل ته پسی سی آی کې زمونږ وزیر اعلی صاحب چونکه هم د پی ٹی آی وزیر اعظم هم د پی ٹی آی نو اس مشکل نه و دا اوس دی اسی سترګو کې خاورې اچي او یو اقدام او بل اقدام دغه شروع کوي بار بار ورته ما په دې سملای کې و چې راځي یو متفقہ کامی جرګه جوړه کو پارلیمانی چې مرکز سره کینو او د پښتونخوا چې کوم آئینی حقوق دي په هغه سره دو ټوک خبر وکړو د 2013 تر 2022 پورې تر نن نه ورځې پورې اتلسم ترمیم باندې عمل درآمد د عمران خان په حکم باندې رکاو د پښتونخوا صوبه کې یعنی پښتونخوا صوبه چې کوم آئینی اختیار مونږ ته ملاو دغه نیک سرسایز کوي
د صوبایي سملای غړی میر کلام وزیر وایي چې صوبې په خپل د بجلی ځینې پروژې سرته رسولې دي خو عجیبه خبره دا ده چې اوس دوی د صنعتي او تجارتي پرمختګ لپاره د دغه بجلی د کارولو واک اختیار نه لري
اسانه بجلی د اوبو بجلی چې کوم مونږ پیدا کوو بیا د هغه ځاینه بیا په مونږ پسې چې راځي بیا یو یو یونټ آر اورز گرانی گیو بنیادی مسالہ بیا دار ازی چې بیا به د دې صوبې کاروبار د دې صوبې کارخانه د دې صوبې چې کوم داسې انډستری دا هغه نورم خرابېږي کده شایونو ته سیریس غور ونه شي په دې باندې سیریس کار ونه شي
خود صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان وایي صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې صنعتکارانو ته د بجلی د کمی هر رقم مشکلات حل کړي او د دې لپاره به ټول آئینی او قانونی لاری چاری کاروی
از موږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا د خوراک څنګه لخوا د سیاتمند معیاري او لغیزه تډک خړو پیژندنی او خړو نه ځای کول په اړه د ورځنی اعلان هم دوام لري په پېښور کې لپاره رئیس روان دي ملي کې په پاکستان سربېره د روغتیا او خړو نړیوال په هان هم ګډون لري په دې نور تفصيل شبیر احمد جان راکوي
دغه خوراکي میله او نړیوال کانفرنس کې 15 نړیوالو د خوراک او د صحت ماهرینو د شلو نه سیوا پاکستانی پوهنتونونو د 3000 نه سیوا زده کوونکو او د اویا نه سیوا خوراکي کمپنیانو هم ګډون کړي د دې د غرض په حق له د خیبر پښتونخوا خوراک محکمې حلال فوډ او سیفټي اتارټي ډایرکټر ټیکنیکل ڈاکٹر عبد الستار خان مشال لیڈو توائی
دے بنیادی مقصد دا او چکم زمنگ ریسرچ دے اکیڈیمیا دا انڈسٹری دا کاٹیج انڈسٹری چ دد منگ لنک جو ڈیویل کو ایگریکلچر ریسرچ دے گورنمنٹ باڈیز دی بولے جی ریسرچ اوشی اگا کتابوں نے کے پات اسی کوارڈینیشن نی وی لنکج نی وی نغے دے وجنا چرے پرابلمز وی یونیورسٹی سٹوڈنٹ پیدا کی ال تا ریسرچ دا رچ دا غس ریسرچ کوی منگا امپلیمنٹیشن کو یو منگ وی یو کمبائن دا گو کو چ منگ دا فوڈ سیفٹی کوالٹی اور فوڈ سیکیورٹی می کم مسئلے لیرا روانی دی دا مونږ چې دا کی جو زیکین او دا مسئله حل کو ساينټیفیک بنیادونه مې
نموله جاتی وی چې ټوله نړۍ کې د 60% نه سیوا ماشومان د سم خوراک نه ملاوېدو یا نه کول لوجه د کم وزن دماغي کمزوري او کمزور وجود غوندې کمو سره مخ دي د کانفرنس او خوراکي میله کې برخه اخیستونکي د یونیسف ماهر ډاکټر پرخه سعید وایي چې خیبر پښتونخوا کې غټه شمیره د ماشومان او میندو داسې ده چې د سم خوراک نه کول لوجه د قد او وزن کموالی دا ذهنی او نور ناروغو هم ښکار دی دغه ډول پي ورکون کی او د ماشومانو ناروغ زنانه هم په بدن کې ډېر کمزوري لري کم چې د سم خوراک کول ورستو لري کې دی هم شي
کی پی کی کې اتیا فیصد تقریبا دومره مال نرشمنت دی چې هغه ډېر انډر ویټ دی ور سره بیا موږ کاونسلنګ هم کوو چې تاسو به ورته ماشوم ته څه ور کولې شي چې هغه هغه اوګي اوګي کېدل او نه اوګي کېدل بیا بل کم حامله خزي وي هغه کې اکثر آیرن ډیفیشنسي وي آیرن ډیفیشنسي وجه نه هغه ډېر کتا سو ګری په مخ باندې هغه نشانو نشان جوړ وي نو هغه خزي چې کم دی هغه تخصم خوراک پته نشته چې کم خوراک به کوم څنګه وکوم اکثر هغه ماته وی چې ڈاکٹر صاحب وی چې موږ او ته خوراک سره ملاویږي نو موږ به تاسو څنګه موږ ته وای چې دا ځان لواله زبر ته ویم اوم دغه دال ساګ دی اوم دغه چې کم تاسو خوراک کوي او په دې کې آیرن دی بیا دا چې کومه خزي راځي هغه وی چې زما پې نشته هغه اگین هغه په خوراک باندې پوری ګنه څنګه خورل دی کم کو خورل دی
دغه میله کې د پیښور هم اکنامس کالج یز د کون کی کشماله وای
د سیمنٹس مطلب خامخا پکار دی او بلډ ټیسټ موږ وکړه نو هغه ډیر زیات لکه خو انسان خپل باډي باره کې پتو لګي فوډ باره کې موږ نالج او هر څه پته ولګي دا ډیر ضروری خبره ده چې مطلب انسان تخپل فوډ او هر څه باره کې دومره پته یې کنه چې څه دا باډي د پاره ضروری ده سمرا اوبا ور خی ور لا سمرا وایټامین سمرا منرل دا هر څه انسان ته ضروری چې خپل باډي باره کې ورته پته یې هر څه خوړل ضروری خو نه ده چې هر څه بس خلی ته هغه کی کنه
د خوراکي میلې او نړیوال کانفرنس کې د بهر ملکونو ماهرینو ویډیو لینک تلاره ویناګانې وکړي او ځینې ورته راغلي هم وو دوی په دې خبره ډېر زور راوړلو چې د صحتمند او غذا نه ډک خوراکونه که یو خوا ډېر ضروري دي، نو بل خوا ته په ټوله نړۍ کې په خصوصي توګه د پاکستان په شان غریبو ملکونه په راتلونکي کې د خوراک سخت کمی سره مخ کېدی شي، ځکه یو خوا موسمي بدلون له وجې د فصلونو په پیداوار ډېر منفي اغېز غورځېدلی دی، نو بل خوا خوراکونه په بېلابېلو شکلونو کې ضایع کېږي هم ډېر، چې په کر کرونده کې د ټکنالوژۍ نه کارول د سیلابونو د کمو یا ډېرو زیاتو بارانونو په شکل کې قدرتي افتونو راتلل هم شامل دي. نو باید د خوراک ضایع کولو نه موږ ډډه وکړو. دغه نه علاوه د آبادۍ په تیزۍ سره زیاتېدل هم راتلونکي کې د خوراک د کمی یو غټ سبب ګرځېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازدیګر 5:30 سوي دي. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان د استخباراتو ادارې ISI مشر جنرال ندیم نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه تور نرفل چې دوا کې خبریال ارشد شریف ته د هغه د ادارې کسانو د ډکې کړې وې. نوموړي ویل د ارشد شریف او د هغه د افسرانو ترمنځ ښې اړیکې وې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کوي. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدلی و، یاد هیواد ته به دا لومړنی رسمي سفر وي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړون الفاروق قلی اردو 15 صحي پرسونل وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د اوس 202 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډول موټر دغه برید شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت په افغانستان ته د 20,000 تنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې فوشا 19 میلیون افغانان خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په ایران کې په یو زیارت برید له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. سرکاري رسنۍ لیکي دا برید پرون د هیواد په جنوبي برخه کې د شیعه مسلمانانو په یو زیارت باندې ترسره شوی دی. په دې برید کې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځینواري قبوله کړې، 19 نور کسان ژوبل شوي هم دي. نړیوال شل اوریزه کرکټ کپ په لړۍ کې د پاکستان له زیمبابوې سره همدا شېبه لوبه کوي. زیمبابوې له ټاس ګټلو وروسته لومړی د توپ وهنې پریکړه کړې. دوی لږه شېبه وړاندې پورې په 300 رنو کې د اوو لوبغاړو په تاوان 142 منډې جوړې کړې وې.
دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس زو د نړیوالو راپورونو پر لور. د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې او داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
برید د شیراز په ښار کې د شاه چراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګر یې نیولی. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې برید د 3 وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو ترهګر و. دا سیمه یو بل دولتي چارواکی هادی ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شوې عبادت کوونکو به توپیر ډسې کړی دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګ د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د په وینا دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څو اړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسؤلیت هم منلې و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکي بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال ترسره کیږي چې د پنځشنبې په ورځ ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړې چې د پولیسو په توقیف کې د وژل شوې مهسا امینی د څلوېښتۍ په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي وو. محسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقیف کې مړ شوی و. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څه له کبله چې ایرانی چارواکو نامناسب حجاب بللی و ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوی و. د محسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راوپارول چې لا هم دوام لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا
تان دهيله
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو
زموږ غل مشال رادیو ساوري د مشال رادیو د سبا یعنی جمعې ورځې پروګرامونو نوملړ تاسو واوریدئ. او زه د افغانستان پر لور د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې سوي دي. بینټ چې تازه افغانستان ته له 12 ورځني سفر ستون سوی 13 ورځې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. نوموړي وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه سي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بېساره وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1980 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تېرو 16 کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي او دا یو ستر شاتګ دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبان انو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد 4 لسیزې جګړه شاته پرېښې ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بے پری مندونو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هیواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو او اپ ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه هم اوریدلی سي. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی www.mashalradio.com. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا د ناروې کمیټې په واسطه د مرکز او دولس ولسوالیو 15,500 بزګرانو ته د غنمو د 300 تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش بهیر پیل شوی دی. بلور ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې د غنمو تخمونه او سری په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سږ کال د دوی لپاره دا ټول شان وړیا دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د پکتیا په مرکز گردیز او دولس واړوند ورسوالۍ کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شویو غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر مومن خروټی مشال راډیو ته وویل
د اصلاح شویو غنمو چې کله منځ راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پې کیږي. د امراض و آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي، اوارې د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاری، تاسو ته به ان شاء الله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بلدوری ته د پکتیا بزګران خوشاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان ویل
د کانانو سره په اشتیا کومک نوسم مستقل ځاګه پیسې یې نسته، تور سره مفته ده، سپین سره مفته ده، او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دونس نظارت پوسی نو ډیره که ځکه چې د کار سره فنډم ته دی یا اوس کې دی یا څنګه معلومات نشته کوم مرز لګی دا لیدل نو دیش کوم نظارت ته ان شاء الله ته معلومات کیږي وخت دوام کول شي علاج کول شي ان شاء الله.
بلور ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او خکېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید ویل
هغه یو مثال چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کولا د مرکز مربوطه په خواو شان نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه پاله لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسیدي که داخلي مسیدي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې 4 میلیونه له خپلو ځمکو او تر 2 میلیونه میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دی.
زه غلام غوثم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ نه ساعت خبرونه کوو.
د سحر لنهو د مخام تر شپګو.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په استرالیا کې د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ سیالي روان دي. نن پاکستان له زیمبابوې سره لوبه لري. زیمبابوې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سوو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په ورکولو 130 منډې جوړ کړې. اوس وقفه ده. له دې وروسته به پاکستان خپل بیټنګ شروع کړي. اوس زو خیبر پښتونخوا ته موضوع ده سیلابونه. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه اړولي چې د سوات سیمه ډیره ځپلې وه. په دې کې د سوات تحصیل مټي منډال ډاک کلی کې هم شامل دی چې شپږ نوي کورونه سیلابونه لاهو کړي دي. د دې سیمه اوسیدونکي اړ شوي دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي او په خیمو یا له خپلوانو سره په اوسېدو مجبور دي. د سیمې سیلاب ځپلې له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. په دې سیمه کې د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان منډال ډاک کلی ته ورغلی او له سیلاب ځپلو سره خبرې کړي دي.
دی وخت کې زه د سوات تحصیل مټي لری پرته سیمه ده منډل ډاک هلته کې چې دنه موجود یم. ما د ښکاري مخامخ چې منډل ډاک کې چې کله سیلاب راغې نو دلته کې چې دنه د دې خلکو وینا دا ده چې نوي کورونه 15 نوي کورونه منځه لاړل. مشران ما سره موجود دي. هغه لګیا دي خپل کورونه دوباره به حالولو کوشش کوي. سمات ګوډ دي. دونه پوښتنه کوو چې را سیلاب څنګه راغې او څونه زیانونه شو. کاکا ما سره ده. کاکا خپل نوم راته وایه.
اونچا ګوال.
اونچا ګول څو عمر بدی؟
جی اوس دا پاته
ګیره
خو سپینه ده.
شپېته او یا به
او یا داسې.
او روزګار څه کوي؟
روزګار چې دغه واله بچي خاري مزدوري کوي دیاړي میاړي او نور څه دغه نشته.
خپل کور د حل ته وایي کنه دا پیلري لاندې ښکاري او دا نیم نشته او نیم نشته. څه حساب شو
دا داسې جی دا سیلاب راغی. د شپې دوه بجې یوه خدای پیرایې خکړو نو صرف په اغوستو جامو کې ته وتی نور سامانونه یو پکې یو دوه غواوې اقمې تی وشتلې.
دا خو دوه میاشتې پوره کیږي د دغه سیلاب. نو دا دوه میاشتې څنګه تیرې کړې؟ کوم ځای
دا دوه دغه تیرې کړې چې موږ لا سټینمنټ راغلو او د ګاونډیانو کې زور وځي اغبالو لاندې ناشتي اوس پټینټ کې اوسېږو. اګه ټین دی او یو خپل وخت پکې اړه او دغه بنیادونه قدرې وکړه.
خپل ملګری راسته درم پښتنه کو کنه دا کاڼي موږ ته ټول ښکاری غټ غټ کاڼي د دې راته اغلا قصو کې دا مخ کې څنګه وس څنګه دی ولې شو
دا جی دا
په نوم راته و
شامرات خان زمانوم دی جی. دا کم کاڼي چې تا تخکاری دا کاڼي نو دا مکمل باغونه دا کلیو
سباغونه پکې
دا باغونه وروره دی کې مڼاوا دی کې املوکو دی کې شلتالانو په دی کې هر قسمه میواوا دا یو خپل چمنو یو باغو په دی باندې آبادی وی او ډیره خاصتا آبادی وی په بس دا د سینو لکه نن چې تا ته دا کاڼی ښکاری دی کې کورونه وروره دلته 15 کوره زما ذاتی خود د 15 ورونو 15 کوره زچې د تخپل ویم زما په کې 15 کمرې کورو
دا دوه میاشتې کم ځای
دا دوه میاشتې چې د سیو چې دا زمنګه د خپل خپلوان دی دا غو سرم دومره بادې نشته. من دا غو سره رو چایو کمرې راکړي د چا د بلای لاندې ناسیو چا سره په کور کې خواته ټین لګولې پاغه کې خپل گزران کو خواغه گزران خو یو د سې دغه موسم خو جلا ګرمو وسته سخت خطرناک موسم بل را روان دی چې جی دلته کیږي واوري او ډیر سخت تکلیفي.
بل کاکا مون سره د سپینګره دونه پښتنه کو کاکا تاسو نوم دی؟
نما انزرګل.
انزرګل کاکا عمر به داس عمرای
عمر خو نه شپې څو کال پورې یو کال پورې څه خو شاینو
تاسو کار کوي دلته کې
مونږ هیڅ کاروبار نه شي دغه دیاړی میاړی کوي از به نه او بچی میا دیاړی میاړی کوي نور څه بل څه
ګل څه لا چې راغی دا راته وای دا سیلاب دومره چې دمخ کې راغله او کنه دا
نه نه دومره وخت چې زمانه چې زمانه نه کو نه په وخت کې نو راغله ما پلار په وخت کې دا سیلاب نو دا شنه پټي او خباغونه خکورونه خد نیکه د وخت سمې د ازمکا باد وا دا خور په اوس د غنیس به سکر سی براغ منګه د شپې 2 بجې 1 بجې ټیم کې پر ایخ شو چې دا کمر ډېر غټي وي دا 2000 2000 دیلو دا غي سره را ایخ شو او الله را ایخ کړی او نور زمون سره څه سبوت نشته چې مونږ په څه کې کینو په څه کې وګرځو پاسو زما کا غلا نه سیلاب ولا کورنا سیلاب وردی
و څه پکار دی یاره چیرې ته
پوری تور په خلکو
دی کسانو یې جمع را روان دی ډیر تکلیف
جمع را روان دی ډیر یخنی ده د دې ملګری سخت ووري په دې باندې کم نه کم چې نن څه پنځه شپک پټه ووري کیږي دا غي سره زمون سره څه بندوبست نشتی
قدربند اوریدونکو دا سیمه چې دا مټه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سیمه ده او تیر ورځو کې هغه چې دلته کې راغلی او سیلانونه هم کړی دي چیرې د خلکو ته بمنګ د کور په لحاظ سره چوران شه سلور لک روپے ورکو دغه رنګه کچا چې لک کوران شه نو 2 لک روپے ورکو خو د دې کلی یو مشر موږ سره د یوت کونسلر دی افتخار دله پښتنه کو چیرې سسورت حال دلته ورال یعنی ټوټل سمره کورونه زیان من شوی دی او خلکو ته سونه تکلیف ته افتخار سوای مشرانو ګلی وکړي دي نو تاسو سوای چیرې سمره زیان رسیدل دي او کداغه زیان ازاله ونه شنو نور به سمره زیان وشي
اول پسر زمون په یو چی رونینګار په علاقې تقریبا 96 کورونا داسې یو میډل سکول دوه مدرسې شهیدان شو دي دا تباشو دي مکمل دلته روان دي جمع د دې خلکو مطالبه ګورنمنت وزیر اعلی صاحب راغې هغه ګوالیری پورې راغې هغه اعلان وکړو غبنجبې تلل د میلو خبرې وکړه خو دلته زمنګ متاثرین یوې علاقې تم دوره ونکړه نو زمنګ د عوامو کمې مطالبې چې دي د ټیک ټیم یو صوبایي وپاک ګورنمنت زمنګ سره هیڅ قسم مدد نه ده کړې
بالکل اوریدونکو دغه مشران ټول وایي چې را روان جمع ده او په سواد کې بیا په دې مټه سیمه کې خاص کر په دې منډل دا کې درې سلور فوټه واور کیږي او تقریبا درې میاشتې سلور میاشتې دوی ژوند چې دی نو ولاړي دوی ته پوری طور پر مرستې ضرورت دی دلته ماشومان دي سکولونه هم د مینځه تللي دي دلته کې چې دی نو نور نقصان نه شوي دي بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې بار بار چېره مونږه سروې کړې ده او دلته کې چې دی نو دوی دپاره په اربونو روپو مختص شوي دي خو د دې خلکو وینا دا ده چې دغه امداد چې دی نو دا دستي کې چې د دوی ژوند چې دی دا مشکل چې دی په کبه ژوند کې چې کوم مشکلات دي دا لږ کم شي
د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان او چې په سوات کې له سیلابونو څخه دا اوښ توانونو حل راکوه په همدې موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د خیبر پښتونخوا صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویل دي چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړی ده او په ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د موضوع لړۍ هم شروع کړې ده ادارې زیاته کړې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کورې سوي خلکو ته د موضوع لړۍ هم روانه ده او چې چاته معاوضه نه ده ترلاسه شوې نو د هغوی لپاره به د مداخلو په کیمپ کې یو مرکز پرانیزي چېرته چې خلک خپل شکایتونه درج کولای شي په دې اړه زموږ همکار شاین بنری د پی ډی ایم ای لویاند احسان داوړ سره خبرې کړې دي احسان داوړ په دې اړه وایي
څومره هم علاقه کې چې چرته سیلابي صورتحال ته شوې ده نقصانات شوې دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې د سروې یو عمل روان دی سروې کېږي خو په سروې باندې به خامخا ټایم لاګي د پی ڈی ایم اے او نور چې کوم ادارې دي ریلیف انتظامی ادا کارس کو 1122 دا او د ریلیف ډیپارټمنټ سره ریلیټډ نور څومره ادارې دي د ټولو ټارګیټ دا و چې خلکو ته په ستاریکا باندې په سر کې سانتیاو ورساو سو پورې چې د معاوضو خبره ده په ټانکو په ډی آی خان کې د معاوضو چې کوم لړۍ ده دا پیل شوې ده دلته خلکو ته معاوضه لګیا دي ورکړل کېږي او نورې چې څومره ضلع دي په دې کې د سروې چې کوم د دا روانه ده نو چې څنګه هم سروې مکمله شي په لس ورځو کې دننه مکمل کېږي په میاشت پس مکمل کېږي خلکو ته به معاوضه ورکول شروع شي
تاسو به څومره معاوضه ورکوي او دا معاوضه به خلکو ته څنګه ملوي
دا د سروې په مطابق معاوضه ورکړل کېږي چې کوم کورونا په مکمله توګه زیان شوی دی هغه ته سلور لا روپۍ ورکوي او چې کم جزوی دی هغه ته چې دی یو لاک شپته زره روپۍ دا د خیبر پختونخوا چې کم دی د وخت مخکې نه دا یو سیستم را روان دی تاسو ته به هم پاته وي چې په قبایلي سیمو کې د اپریشنو دوران کې په یو لاک شل زره نه زیات کورونا چې دی دې ته چاته جزوی او چاته مکمل نقصان رسیدلې دی نو په دې سلسله کې هم دا غا چې کم اماونت چې کم مقدار دې پیسو دا غا حکومت ورکوي لګیا دي نو دا چې کم د سیلاب نه دا نقصانونه شوي دي غا د سروې مطابق چې کم کورونا په مکمله توګه زیان شوي دي هغه ته سلور لکه او چې کم داسې دي چې هغه جزوی دي نو 1,50,000 روپۍ. خو البته دا ده چې کم خلک په سیلاب کې د ژوند یې خلاصه ورکړی دی نو هغې ته حکومت چې دي 8,00,000 روپۍ معاوضه ورکوي.
داور صاحب د دې سیلابونو سره سره بیا د شمالي وزیرستان هغه بې کوره خلک دي چې هغه د جنگ جګړې او د بېقرارۍ له وجې بې کوره شوي وو او هغه خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي او هغې سره هغوی مالی مرستې غواړي او هغوی هیله کوي چې موږ سره مالی مرستې نه کېږي څنګه چې په کار دي. نو په هغه اړه څه وایي؟
بالکل دا سدا چې د شمالي وزیرستان چې دی 1,00,000 پورې خاندانونه چې دي دا به کوره شوي دي او په دې کې اوس 15,000 څه کم زیات پاتې دي. خو په دې کې څه خلک داسې هم دي تاسو ته به پته وي چې مونږ پی ڈی ایم اے دوی ته 2,00,000 او 8,000 یعنی 6,000 روپۍ د میاشتې نغدي مرستې ورکوي چې د 2,00,000 د روزګار د غدې لپاره دي نغدي مرستې دي او 8,000 د راشن په مات کې ورکوي. خو څه خلک داسې وي چې هغه علاقې کلیئر وي خلک واپس تللي وي خو دوی واپس نه وي تللي او اوسه پورې دوی د معاوضه اخیستې د 6,000 روپۍ چې د میاشتې کم امداد دی دا یې اغستو. نو حکومت اوس فیصله وکړه چې د افغانستان نه هم متاثرین را روان دي او ورسره ورسره دا خلک هم. نو په دې کې بیا څه کم 2,000 خلک چې دي دا دې معاوضه بند کړې شوې دا د میاشتې چې کم نغدې مرستې وي په دې کې د څه خلکو دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي. په دې کې خصوصا بیا ما د خیل چې کوم قبیله ده د هغې دا شکایت دی چې دوی واپس نه دي تللي او مرستې بند شوې دي. په دې باندې بیا حکومت او زمونږ چې کومه اداره ده نور چې کومې متعلقه ادارې دي په دې باندې میټینګ شوې ده او د ذیلي انتظامیه پتروبه په باکا خیل کیمپ کې د دې لپاره گریونس ډیسک جوړېږي چې دا چا دا شکایت وی هغه راځي او خپل چې دې هغه با دا ثابتوي چې دلته زمو علاقې نه دا کلیئر او ماته د مرستې جاری شي. نو دا فیصله په الحال شوې ده او دا ډېر خوشخبری ده د خلکو لپاره چې په دې طریقه باندې با ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل وشي نو دنا پاس په بیا حکومت فیصله کوي.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویاند احسان داوړو چې هلته د سیلابونو او د خلکو له بیکوري وروسته حالاتو باندې د زمرد همکار شاهین بنيري پښتنې ځواب ولی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي. نجیب امیر ته ورکو چې یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې هغه تور نه رد کړل چې ګواکې خبریال ارشد شریف ته د هغه د ادارې کسانو د اړیکې کړې. نوموړی وویل د ارشد شریف او د هغه د افسرانو ترمنځ ښې اړیکې وي. ارشد شریف د پاکستان مشهور خبریال د اکتوبر په 23 د کینیا په پلازمینه نیروبی کې وژل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا د نومبر په لومړۍ نیټه په سرکاري دوره چین ته سفر کړی. شهباز شریف چې د روان کال په اپریل کې د وزیر اعظم څوکۍ ته رسیدلی او یاد هیواد ته به دا لومړنی رسمي سفر وي. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قل اردو 15 صحي پرسونه وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قل اردو د روغتیا پالانو په کاسټر ډول موټر باندې د غبرید ترسره شوی. الفاروق قل اردو په هرات کې میشته د افغانستان د سور لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو لویه پوځي اډه ده. د خوړو نړیوال سازمان سرګندوي چې راتلونکي میاشت په افغانستان ته د 10,000 ټن اوړو لومړی برخه انتقال شي. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې خوشحالي لسلونه افغانان خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په ایران کې په وزارت د برید له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 19 نور زبر شوي دي. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام کې همدا شیبه لوبه روانه ده. د پاکستان او د زمبابوې ترمنځ پاکستان د زمبابوې د 1.1 منډو د هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې دی. د دویم اور لوبه روانه ده. پاکستان تر اوسه د کوم تاوان نه بغیر درې منډې کړې.
دا مهم خبرونو لاندی سره سام د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. د سبا سهار تر 9 بجو پر رضا احمد شاه زمی د خبرونو یا نجیب امیر او تخنیکی همکاري پلوشه ته اجازه ورکړي. که پر همدې څه پاتس وس نو د امریکا جغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو په مخشه.